پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو اورېدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. دا خپرونه مو تر یوې بجې ده. نن د پنجشنبې ورځ د حمل 22مه نېټه ده. د 1398 هجري لمریز کال د 2019 میلادي کال د مارچ میاشتې له 12 سره برابره ده. دا خپرونه په خبرونو پیلوو. ملالۍ بشیر د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه وړاندې کوي. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت ته تللی دی. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. او په هندوستان کې نن د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شول. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت تللی. جمهوری ریاست په یوه بیان کې ویلي دي چې ولسمشر به په میمنه کې له سیلاب ځپلو او د فاریاب له قومي مشرانو سره وویني. د فاریاب د والي ویاند احمد جاوید بایدار وایي میمنې ته د ولسمشر د سفر پر مهال به د یو سل بستریزه روغتون په ګډون یو شمېر پروژې افتتاح سي. د ده په خبره په دې پروژه کې د شاروالۍ هوټل او د غلام محمد میمنګي د کلتوري مرکز پرانستل هم شامل دي. که څه هم فاریاب ته د ولسمشر د سفر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول سوي، خو د دې ولایت پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له څو اړخونو پر فاریاب بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر شا وتنبول شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماخوستن یوه بجه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ پر ودانۍ حمله وکړه. د ده په وینا نښته د سهار تر څلورو بجو روانه وه او په نتیجه کې د پولیسو نهه سرتیري وژل شول او لس نور ټپیان شول. د ښاغلي امیري په وینا په نښته کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي، خو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. د کندوز د پولیسو ویاند انعام الله رحماني د چاردرې ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ حمله تایید کړه او دا یې هم وویل چې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي، خو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د ملي کرکټ ټیم په نږدې دوو اونیو کې اعلان سي. یو شمېر افغان لوبغاړي اوس د جنوبي افریقا په پوچیف ستروم ښار کې په تمریناتو بوخت دي او د دوی له منځه به اکثره لوبغاړي د ملي ټیم لپاره غوره سي. د یو ورځنۍ لوبو کپتان ګلبدین نایب ازادي راډیو ته تاسې وویل.
دلته مونږ اوس لوبیم دی، شپږ لوبې لرو. مونږ سره د لوب سره کتلو سره به مونږ 15 کزیزه لوبډله به اعلانو چې هغه به په دریستم تاریخ یا څلورستم تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلانوي.
د کرکټ نړیوال جام په انګلستان او ویلز کې د میله دیرشمې د جولای تر څوارلسمې کېږي. افغان لوبډله به تر نړیوال جام درې اونۍ مخکې په سکاټلند او انګلستان کې یو لړ دوستانه لوبې وکړي. تاسو زموږ ږغ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په هندوستان کې نن د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شول. د دغو انتخاباتو په نتیجه کې د مرکزي پارلمان 543 غړي انتخابیږي. د هند پارلماني انتخابات د رای ورکولو په شاوخوا 1 میلیون مرکزونو کې په 8 مرحلو کې کېږي او د می میاشتې تر 19 به دوام وکړي. د هندوستان د انتخاباتو د کمیسیون په وینا نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري. د دې انتخاباتو وروستۍ نتیجه به د می په 23مه نېټه اعلان سي. د برتانیې صدر اعظم او د اروپایي ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا برگزیت لپاره د مهالویش په تمدیدولو سلا سوي دي. د دې موافقې له مخې چې تېره شپه په بروکسل کې د دواړو خواوو ترمنځ د شپې په ناوخته غونډه کې وسوې، د راتلونکي اکتوبر میاشتې 1 نېټه د برگزیت د عملي کولو لپاره ټاکل سوې ده. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک چې نن سهار یې دا اعلان وکړ وویل چې لندن ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړل سوی، خو څو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره تر ټولو غوره لاره انتخاب کړي. د اروپایي ټولنې مشران په له دې ټولنې د برتانیې د وتلو د معاملې یا برگزیت په اړه په راروانه جون میاشتې بیا غونډه وکړي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په انتخاباتو کې تر خپل سیالانو مخکې سوی او دې تلار هوارسوي د چې د پنځم ځل لپاره د اسرائیل صدر اعظم سي پرون نږدې ټولې رای وګڼل سوې چې د دې مخکې د نتنیاهو لیکود ګوند د وړو ملت پالو ګوندونو په ملاتړ د پارلمان له 100 او 40 څوکیو 15 خپلې کړې دي. د بنی ګانتس شین او سپین ګوند خپل ماتې منلې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ښکاره د صدر اعظم نتنیاهو ملاتړ کړی دی. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ښاغلی نتنیاهو هم پر ټویټر کې له ولسمشر ټرمپ سره د نږدې اړیکو خبره کړې وه. د خبرونو پای
اوریدونکو 12:15 د تاسې د ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې فاریاب ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر جزئیات تاسو ته خبرووله. فاریاب زموږ خبریال په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي چې جمهور رئیس نن په فاریاب کې تر اوسه څه کړی دي. په دې خبرونه کې د افغانستان د مصالحې د شورا د نننۍ غونډې له جریان تاسو ته خبر درکوو. د افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په دوام د مصالحې شورا نن بیا غونډه کړې وه او دا چې پر کومو مسایلو غږېدلې دي زموږ خبریال یې رپورټ لري. په همدې خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان د کرکټ د نوي لوبډلې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان ګلبدین نائب سره مرکه خبره کړو او د مخکښو شوزو پروګرام هم لرو. خو په یاد ولرئ چې په نړیوالو مسایلو کې د هند پر انتخاباتو تاسو ته تازه معلومات خبرو. د ازادي رادیو د خبرونې په خبرونو کې تاسو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس نن سهار فاریاب ته تللی دی. د افغانستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په کومه خبر پاڼه کې چې خبره سوې ده ویل سوې دي چې جمهور رئیس په د نور کارونو ترڅنګ هلته د سیلاب ځپلو کورنیو سره خواخوږي وکړي او د هغوی سره به د مرستې ځینې پروګرامونه هم غالبا اعلانوي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله کرم را سره له فاریاب د ټلیفون په لاین کې دی. کرم صاحب، داسې ویل سوي چې د افغانستان د جمهور رئیس په دغه سفر کې خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړ سوي چې ورسي، نو تاسو چیرته یاست؟ دقیقا اوس د رئیس صاحب د دولت د ننني سفر په اړه څومره معلومات لري؟
تشکر. سلام، عرض ادب دارم به خدمت شما و همچنان تمامی شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین، امروز رئیس جمهور افغانستان وارد شهر میمنه شد. قرار بود که طبق گفته اعلامیه ریاست جمهوری و همچنان مقامات محلی در این ولایت به همراه سیلاب زدگان در این ولایت دیدن بکند و همچنان بعضی از پروژه های عامل منفعه هم در اینجا ابتدا می کند و طبق آن امروز شفاخانه صد بستر شهر میمنه را ابتدا کردند و همچنان به همراه اعضای جامعه مدنی و همچنان شورای ولایتی نیز نشست
دیر زیات من نوریدون کو تاسیس مجد خبریال کرام الله کرم سرګندونی واردی چې جمهور رئیس نن میمنیت تللی دی او حالت د میمنی د سل بستر روختون په افتتاح کې ګډون کړی دی او ځینې نوري عامل منفعه پروژې به هم ویل کې چې افتتاح کوي او په فاریاب کې به د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې ځینې پروګرامونه ګوري او د هغوی له استازو سره به ګوري. په فاریاب کې به د مدني ټولنې له استازو سره ګوري او غالبا په دغه سفر کې د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو به خلکو ته معلومات ورکوي. خو د ازادي راډیو خبریال به وروسته په دې اړه تاسو ته چې څومره پرمختګ کېږي معلومات درکړي. اوس څو د افغانستان پر سوله باندې یو رپورټ لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو ک د هند له انتخاباتو سره علاقه لري. په هند کې نن پارلماني انتخابات دي. د هند په پارلماني د پارلماني انتخابات په وو مرحلو کې تر سره کیږي. د هند مرکزی پارلمان 53 چوکۍ لري. د رپورټونو پر اساس په هند کې د تیر وار پارلماني انتخابات په 2014 میلادي کال کې سوی او د رپورټونو پر اساس له هغه وخت تر اوسه پورې 80 میلیونه رای ورکوونکي په هند کې زیات شوي دي. د هند د انتخاباتو کمیسیون وایي چې سږ کال به 900 میلیونه کسان په انتخاباتو کې د رای ورکولو حق لري. په هند کې د هندو نشنلستانو ګوند باراتیا جناتا چې نریندرا مودی عمده کاندید دی او د هغه په مقابل کې د کانګرس ګوند دی عمده اپوزیسیون ګوند دی چې د هغوی راهول ګاندی را مخکې کړی دی. د ازادي راډیو اوریدونکو وروسته به په دغه انتخاباتو باندې تاسو ته پوره معلومات درکړو، نو په پروګرام کې راسره اوسئ. اوس ورځو کابل ته، زموږ همکار رحمت افغان راسره په سټوډیو کې دی. د افغانستان د مصالحې شورا نن بیا غونډه کړې ده، پرون دوی پر هغو ټکو باندې کار کاوه چې وایي د افغانستان حکومت کله طالبانو سره د سولې معامله کوي، نو پرون یې پر هغو برخو کار کاوه چې کومې د افغانستان د حکومت لپاره یعنی ورتېرېدلی نسي، یعنی معامله نسي ورباندې کولای، او په ځینې د سولې د طالبانو سره د سولې لپاره د مذاکره کوونکي هیئت په تشکیل باندې خبرې کېدې. افغان صاحب، نن دغه د مصالحې د عالي شورا خبرې چیرته رسېدلې، پر کومو مسایلو باندې خبرې کوي دوی؟
بله فرشته جان، لکه تاسو یادونه وکړله، نن هم د درېمې ورځې لپاره دغه غونډه روانه ده. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې دغه درېمه غونډه نن په سپیدار ماڼۍ کې د اجرایي ریاست په مشرۍ باندې روانه ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مصالحې د رهبرۍ شورا نن په سپیدار ماڼۍ کې ناسته لري ترڅو بحث وشي کوم حیات په کوم شکل باندې او په کوم پیدا سره دا قطر غونډې ته ولېږي، او همدارنګه په هغو فهرست باغې فهرست باندې چې دا شورا تقلید شي، او همدارنګه یو همه شموله مذاکراتي ټیم اعلان شي په دې بحث.
بله، دغه درېمه غونډه د لدین ورځ دو غونډې نورې هم په ار کې ترسره سوي و. تېره ورځ هم په دې اړه باندې په ار کې ناسته درلودله. د یو حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دغه ناستو کې د سولې په روسي کې په سرو کرخو هم بحثونه وسول. دغه سرچینې وایي چې د اسلامي جمهوري نظام د انتخاباتو د ښځو د حقونو د بیان ازادي د بیان ازادي د ساتنې د اوربان ډول او د اسلامي احکامو په لیکېدو هغه موارد چې د سرو کرخو په توګه یاد سوی دی. په دغه غونډو کې د پخلاینې د رهبرۍ شورا په دوهمه ناسته کې چې تېر ورځ ترسره سوه، د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تر څنګ پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف، محمد محقق، یونس قانوني او یو شمېر نور سیاسي او جهادي شخصیتونو برخه اخیستې وه، خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پکې حضور نه درلود. اجرایي ریاست وایي چې د نن ورځې په اوږدو یا هم د راتلونکو دوو ورځو کې به هغه پرېکړې یا فیصلې چې په دې برخه کې کېږي له اورېدونکو همدارنګه له رسنیو سره به
مت افغان صاحب د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو که د نن ورځې د خپرونې د هر مطلب د لوستلو علاقه لري، نو لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي ټاکل شوی په یو شمېر ولایتونو کې بزګرو ته د پنبې نمایشي قطعې وویشل شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پنبې 206 نمایشي قطعې به په هرات، سرپل، کندوز، بادغیس، فراه، بلخ، سمنګان، فاریاب، جوزجان، کاپیسا، کندهار او هلمند ولایتونو کې بزګرو ته ورکړل شي. نوموړي وویل د دغه کار هدف په ولایتونو کې د مالوچو د تولید پراختیا ده. د دغه وزارت په خبره د مالوچو د تولید پراختیا په هیواد کې د لاسي صنعت لکه غالیو، ګلیم او جاکټ اوبدلو او داسې نورو برخو کې د پراختیا لامل شوی، او سلګونه زره کسان په دې برخه کې په کاروبار اخته دي. اکبر رستمی دا هم وویل چې د مالوچو تولید د ګلبهار، کندهار، پلخمري، بګرامیو او د هرات د نساجیو د فابریکو په فعالیت کې د پام وړ اهمیت لري. د بغلان د اقتصاد ریاست وایي د روان لمریز کال لپاره یې په دغه ولایت کې 350 پراختیایي پروژې پلان کړي دي. د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مشر محمود واحدي نن ازادي راډیو ته وویل له پلان شویو پراختیایي پروژو شاوخوا 15 دېرش په ملي بودجه کې منل شوي دي. د نوموړي په خبره دغه پلان شوي پروژې په زیربنایي برخو د پوهنې ظرفیت لوړونې سړکونو جوړولو او روغتیایي چارو کې د پراختیا په هدف به پلی شي. د بغلان ولایت د اقتصاد ریاست وایي چې د دغو پروژو له پلي کېدو سره به خدمات ښه او ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، 1.5 نیم بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان 1 لیتر پټرول تیل 8,40 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 9,40 افغانۍ پلورل کېږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 1 افغانۍ 15 دیرش پوله، 1 یورو 1 افغانۍ، 1 انګلیسي پاوند 0 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 0 افغانۍ 45 پوله، 1 ایراني تومان 15 افغانۍ 60 پوله او 1 پاکستاني کلدارې 500 دیرش افغانۍ.
اوس به ورسو د هند انتخاباتو ته. وام اوریدل چې په هند کې نن د مرکزي پارلمان لپاره انتخابات دي. دغه پارلمان 1543 څوکۍ لري. دغه انتخابات به چې نن پیل سوي دي، په اوو مرحلو کې ترسره سي. د مې د میاشتې په 28مه نیټه به د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان سي. په انتخاباتو کې دوه مخکښې څېرې دي، یو د هند صدر اعظم نریندر مودي چې د نېشنلیستو یا ملتپالو هندوانو د ګوند بھارتیا جناتا مشر دی، او بل د کانګرس استازی راهول ګاندي دی چې کورنۍ کلونه کلونه په هند کې سیاسي اقتدار درلود. په انتخاباتو باندې صفی الله ستانکزی دغه وروستي معلومات راغونډ کړي دي. اول به سوال در څخه دا وکم صفی الله جانه، چې د هند پارلمان انتخابات خو پیل سول، دغه نتایج به راوځي او څومره کسان به رای ورکوي او دغه نور جزئیات چې تاسو معلومات؟
مننه. سکل د هند په انتخاباتو کې ټولټال 900 میلیونه هندیان راجستر شوي دي چې دوی به رایه ورکوي او دوی د رایو په شرایطو برابر دي. دا د 2013 کال په نسبت 80 میلیونه زیات هندیان دي، او په اوو مرحلو کې به د هند انتخابات ترسره کیږي. لومړۍ مرحله یې نن پیل شوله. تمه ده چې په دغې لومړۍ مرحله کې 1,240 میلیونه هندیان د هند په 22 ایالتونو او فدرالي سیمو کې رایه وکاروي. د هند دغه انتخابات به د مې تر 19مې په همدغو اوو مرحلو کې دوام کوي، او بیا به څلور ورځې وروسته د هند انتخاباتو وروستۍ نتیجه د مې په 24مه باندې راوځي، او په همدې ورځ به ګټونکی ګوند اعلانیږي.
په هند کې د کانګرس پلویانو پر یو فلم باندې چې د نریندر مودي پر ژوند باندې جوړ شوی و بندیز لګولی، یا ویلي دي چې که دا فلم خپور سي په محکمو کې به دوی عرض وکړي، ځکه د دوی په نظر د هند د صدر اعظم لپاره په پراخه کچه تبلیغ کیږي. په همدې حال کې نن راهول ګاندي په اتر پردیش کې چې د کورنۍ لپاره همیشه هلته ډېرې رایې ټولې سوې وې خپل نوم ثبت کړ، او زرګونه کسان د هرکلي ته ورغلي ول. راهول ګاندي له 15 کلونو راهیسې د اتر پردیش استازی دی د هند په کانګرس کې. دغه مسابقه د دوی تر مابین د کانګرس او بھارتیا جناتا د ګوند ترمنځ سخت رقابت روان دی. صفی الله که په هند کې د دغو پارلماني انتخاباتو د ځانګړتیاو په اړه اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
مننه. تاسو د دوی د رقابتونو په اړه ویل، اول په مغې باندې لږ نورم تمرکز وکړو. د هند کانګرس یا مخالف یا اپوزیشن ګوند حاکم ګوند بھارتیا جناتا متهموي یا تورنوي چې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د هند اقتصاد نور هم د دوی په وخت کې کمزوری شوی دی. بزګر د دوی په خبره باندې د نریندرا مودي په دوره کې تر ټولو بد وضعیت درلود بزګرانو، او د دوی د خودکشۍ یا د ځان وژنې کچه ډېره زیاته لوړه شوې. دا هغه نیوکې دي چې د کانګرس د ګوند لخوا په حاکم ګوند باندې لګول شوی دی، او په همدغه باندې د خپل کمپاین هم دوی راپیل کړی دی، او ویلي دی چې حاکم ګوند دروغ ویلي دی او په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. بھارتیا جناتا بیا په بهرني سیاست کې خپل ورستۍ لاسته راوړنو ته اشاره کوي، او وایي چې په همدغه باندې به موږ وکولای شو چې د خلکو رایه ترلاسه کړو. د دوی تر ټولو ورستۍ قوي دریس چې ویل کیږي د حاکم ګوند لپاره ډیر زیات ملاتړ راجلب کړ د پاکستان په وړاندې د دوی دریز، او له پاکستان سره دوی ورسته له هغه پنخته واوختل او کړکی چې ورسره زیات شو چې په کشمیر کې 40 ملیشه هندیان ووژل شول، او مسؤلیت یې هغه تروریستي ګروپ واخیسته چې په ویل کیږي چې پاکستان کې به میشت وي. پام د خاطر باندې هندي الوتکو په پاکستان کې ځینې سیمه بمبار کړي او ورپسې په پاکستان هم دغه سی یو کار وکړ. د دوی ترمنځ کړکیچ ډیر زیات شو. پام د خاطر باندې چې نریندرا مودي ډیر یو قاتل دریس خو دلې او خلکو د لپاره ملاتړ خو د ویل کیږي چې خای د څلورو نظر پښتون لمخي خای د بیا هم مکول شي چې مخکخ وي او دوی ویل دي مشخصا چې 203 او 100 کې به دا وګټي. دغه څوکۍ دي چې د هند په پارلمان کې د یو غټون کې ګوند لپاره ضرورت دي. باید ویم چې د هند پارلمان 550 څوکۍ لري خو 530 ته خلک رائے ورکوي. دوه نورې په آزاد شکل باندې انتخابيږي. په دغه 530 کې د تیر وار انتخاباتو کې حاکم ګوند 202 یا یوازې په خپل تنهایی ځان وګټل او بیا نورو وړو ګوندونو هم سره ائتلاف وکړ چې 303 څوکۍ وګټلې. او دا د هند په تاریخ کې په څو لسیزو کې ډېرې زیاتې څوکۍ وي چې یو ګوند یې ګټي. بل څه هم باید ووایم چې د ریپورټونو په اساس د هند په ټول هند کې ګڼ شمېر هندي پوځیان د انتخاباتو د امنیت لپاره موظف شوي دي او دوی د امنیت لپاره تل اندېښنې لري ځکه چې تیر وار هم په انتخاباتو مخکې او د انتخاباتو په دوران کې په امنیتي پیښو کې څه باندې 60 کسان وژل شوي وو. دغه انتخابات هم داسې وخت ترسره کیږي چې له هند سره د پاکستان سره د هند کړکیچ زیات شوی دی. په کشمیر کې هم ناامنۍ زیاتې دي. هر ورځ هلته پیښې کیږي. وروستۍ پیښه له انتخاباتو سورزی مخکی وشول چې پکې وکاسانو وژل شو.
ډیر مننه اوریدونکو د هند پر انتخاباتو مو مفصل رپورټونه واوریدل. په هند کې تر 1900 میلادي کال وروسته چې هند او پاکستان سره جلا شول اول وار انتخابات په 1950 تر 1952 کال په مابینځ کې وشول چې هغه وخت درې میاشتې انتخاباتو نیولې وې چې بشپړ سي دا پروسه تکمیل سي. نو په دغه نوی بهیر کې به ازادي راډیو تاسو ته هڅه کوي چې ورځ په ورځ تازه معلومات وړاندې کړي. دغه دا وار انتخابات په اوو مرحلو کې کېږي چې د متر دروشته پوری دوام کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په دې خبرونه کې ورسته د مخکښو شوت پروګرام لرو. دا پروګرام لایف خبريږي په مستقیم ډول خبريږي. نو بیا تاسو دا اړیدو بلنه در کوم را سره اوسې تر د پروګرام تر خبرېدو پورې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نوې کیپټان ګلبدین نائب څه فکر کوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د کرکټ په نړیوال جام کې دا وار څه ډول مقام خپل کړي. له ګلبدین نائب سره صفی الله ستانګزی مرکه کړی ده او په پیل کې پښتنه ځنې ورڅخه کړی ده چې لکه راهیسی چې کیپټان سوي دی د کرکټ د ملي لوبډلې له نورو غړو سره څه ډول روابط لري.
وکین دا یو ستر مسولیت ده. نو دا زما اول وار نه د ټیم سره ځکه زه لس دولس کاله ټیم سره پاتې سوی ما هر لوبغاړی نږدې نه پیژنم هم مام پیژني. نو دا کپتان خو یواسې په نوم باندې وي او نور ټول هغه د لوبغاړي سره پیژنو نږدې نه یو لکه د کور غوندې ماحول کې سره اوسېږو. نو ټول په اتفاق او اتحاد دي. واقعاً دا یو مسولیت ما ته په غاړه کړی ده او انشاءالله کوشش به کوم چې ټول لوبغاړي او ټیم سره را جوړ کړم او دا شی په مخ باندې بوزم.
زبخه په یاد یو تافاشیس فلم چې ما کوت په جرسی کې ستاسو لوبه او ډیویژنونو نمخ کې الته ډیر ځوان وي اوس هم ځوان خو په وخت کې ستاسو سن کم تقریبا 12 کال مخ کې څه فکر دې کاوه چې یو وخت کې به د ټیم کیپټان شم او د افغانستان لپاره به نورم خېل استر وړم کوم کڅنګ
او د هر یو لوبغاړي یو ډریم وي یو خوب وي څغه ول په د ټیم کې ځای جوړ کی او د کپتانی هوټل لري خبره وا مال لپاره خو ما دا کوشش وسه زه په ټیم کې ځای پیدا کم ځان ته او د ټیم فل ممبر سم او بیا استا استا چې مسولیتونه زیات څو دربانه. نو اتمن هر څړی یو خپل یو ګول لري سی باید د ګول د ځان څنګه ورس مو څنګه دا ګول خپل اچیو کم خو هڅه مې نه دا کړې چې زه کپتان سم یا ما چاته ویلی خو دا د بورډ په خوخه باندې نو یعنی وایم چې اوس دا د کپتانم هم مخکې لوبغاړی وم نو ما ته ټول یو رقم تدې
یو څه راته وای مال زینو کوم خلک اوریدلې دي کده شي ډیر خلک په دې خبرې پوي نه وي او تاته به معلوم وي وای پاول کې تاته چکل بال درکل شو ستخوخه نه و تا غختل چې بیټینګ وکي کڅنګ
او اول ما بیټینګ سره ډیر اړیکوا نو بیا سوکا سوکا ځکه هغه شوق هم ډیر زیات و د کرکټ سره مینا هم ډیره زیاته وه ترسان کې ور سره بالنګ مې هم کاو پارټ ټایم خو بیا زه دې ته دومره نه وم پوهېږم په ځان باندې چې زه به دومره ښه بالنګ کوم یا دومره ښه بالر به جوړېږم خو هغه وخت کې اوس مې یادېږي چې دولت احمدزی د ما کوچ و انډر 17 کې هغه ما سره ډېره همکاري کوله هغه وخت نه یعنی زه خپل کریډټ زه ټول دولت احمدزی ته ورکوم ځکه چې ډېرې سختۍ را سره تېرې کړې دي په هغه وخت کې دومره مې یادېږي چې بیټنګ ما نسو کولی ځکه موږ خو ټینس بال کوو نو هارد بال لوبر ډېره ډیفرنټ ټینس بال نه نو هغه بیا نټ پورې اوس مې یادېږي دغه یو پخه به نټ پورې هغه راته تړله وای نه وای ته څه ډرایو کوه او بالی زاره
مننه د اوس لپاره څه خاص پلان لري چې فکر کوي د لوبډل مشر په توګه باندې باید ته تطبیق کړي او څه نه وخت ضرورت دی تا په نظر
پلان خو دومره نه ده خو ان شاء الله دغه می پلان کې دا چې ټیم سره ټول کما او ټیم یو ښه پلیټ فارم ته برابر کم هر یو خپل ځمواري او پیژني په ټیم کې هر یو الګ خپل رول او پیژني په ټیم کې ما دغه کوشش چې هغه هر لوبغاړی کاغه سینری جونری باید په دې پوزي چې دا یو ټیم ده او دا ټیم په مخ سره بوجوده یوازې ما پلان نه ده باید هر یو الګ دې کې ما سره مرسته وکي او دا په مخ باندې بوجوده
د افغانستان درې مشران لوبغاړي اصغر افغان راشد ارمان او نبی ساحل په څو وخت تاسو سره په تمرینی کمپ کې وزای کی یو څو وخت به درځي ساوث افریقا ته
ان شاء الله ډیر زر به دوی سره ټول سره وزای کیږو راشد نبی او مجیب زدران دوی خو پای پیل کې الته مصروف دي نو دا دی غوی لپاره ډیر ښه پریکټس دا یعنی هغه یو غټ پلیټ فارم ده دوی لپاره او اصغر به ان شاء الله ډیر زر راشي ټیم سره هغه دی وګي ستونزه ده وګای خو کې دا نو ان شاء الله هغه ډاکټر ته ورځي دوبهي کې بچا کب کوي خپل نو ان شاء الله غنه بعد یو هفته بعد یا لاس پرځي بعد ان شاء الله هغه ټیم سره وزای کیږي
دی افغانستان لپاره دا دویم وندې نړیوال جام دی یو ورځنی یو نړیوال جام دی چې لوبيږي په خپو استرالیا کې په 2015 کال کې دوی لوبیدل افغان ټیم لږه وخت تر اوسه پرې څه خبر مختګونه کړی دي تاسو په نظر
واکنګ زګه هغه وخت وګوري او دی وخت وګوري نو ډیر فرق دی افغانستان ټیم یعنی زور سره په دې جرنی کې زور سره یو ځای یم یعنی ته دوه ډیویژن 5 نه دې سره یو ځای یم یعنی که زه وګورم او که تاسو وګورئ په دنیا په بهترین لوبغاړو کې د موږ لوبغاړو شمار کیږي یعنی یو مثال نستا او هغه په حقیقت کې دی په راشد ارمان سو محمد نبی ساحل سو رحمت شاه زرمتای سو داس نور لوبغاړي دي نو یعنی زکه وایم تر غنه تر دې خو ته افغانستان ټیم وساخه ټیم نه ده چې مخکې به خلکو یو دا ویل سی والا افغانستان ټیم دا نوې ټیم دا پرمختګ کړي دا ورلد کپ ته روان دي او دواګانې پورته کوي یعنی هغه ورلد کپ کې لوبېدل د موږ لپاره افتخار او خو دا ځل هغه ټیم نه ده ډېر بدلون راغلی ټیم کې ډېر چینجز راغلی ټیم کې اهلکان خپل مسولیت باندې پوي سوي دي هر ځړې په دې پويږي چې باید ورلد کپ ته موږ څنګه تیاری سره لاړ شو او ورلد کپ کې موږ سره کم ته لوبي وکړو
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلي نوی روزونکو نوی کوچ کپتانی او ګلبودین نائب د وای په خوا به د افغانانو ټیم یوازې په افتخاری ډول په نړیوالو مسابقو کې ګډون کاوه خو دا ور دوی داسې نه دی او دوی به دا ور سخته مبارزه کوي چې د کرکټ نړیوال جام وګټي د نړیوال جام لپاره مسابقه په انګلستان او ویلز کې سرشکال کیږي
تاسو لا پیغامونو
زه د روزګان د ولایت کې زاب د ولسوالۍ خبره کوم زه غواړم چې زما راغ درې جمهور پر ورسیږي موږ په وطن کې ډېر غټ مشکلاتونه دي پول نه لرو د کشکاله سړک نه لرو د اوبو ذخیره نه لرو او یو اندازه مزه چې زر جریبم زکه ده دا د هلمند پر غاړه د اوبو د غټه تخریب سره ده نو د خلکو به شنو او جریبي او تقسیمات ټول سره ګډوډ شوی دي زموږ د دغه امدکی اسنادونه په ولایت او ولسوالۍ کې لمن ځتلی دي د کابل په لوی وزارت مالیه کې سب کې درې جلد کتابونه په وزارت مالیه کې سب دي چې خیراجات په نامه دي نو موږ غواړو د جمهور سره چې زموږ سره په دې کار کې ډیر غټ کومک وکړي نو زه غواړم د جمهور سره دا زما ژغ واوري چې دغه اسنادونه زما سره کاپی کړي چې ولسوالۍ ته راوسی چې د ټول ولایت او ولسوالۍ ته د ټول ولس مشکلات او دغه مو دغه خلاص په احترام السلام علیکم
زمانم نے عثمان جلال آباد خار نے میری کنے ولی ذاتے غام لرم کی من کنن ولایت کا جنگ نہ راوتی ہو اس نہ لرو نہ ڈوڑے لرو اچ شان لرو نہ خیمے لرو او پشر کنڈر کی پروتو او اشرف غنی او دکمن نے مداد درخواست ہے من سره کومه کوتی د الله زړه زړه خاطر دې من سره کومه کوتی ای باران د پاتیو ډیر سنل رو مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
اور دن کو رستہ دا مخکش شوز پروگرام در مخ کی ما ویل چی دا پروگرام لائیو دی معذرت غواړم دا پروگرام لائیو نه دی دا پروگرام مخ کی لمخ کی سب سوی نو کتا ټلیفون راونه کی ډیر بشوی خو په یاد ولري چې د مازیګر په څلورو بجو پوری به د ازادۍ په چپو کې پروگرام لرو د ازادۍ په چپو کې پروگرام لائیو خبريږي په مستقیم ډول خبريږي به تاسو هم پښتنې کولای سي هم ټلیفونونه را کولای سي چې خپل نظر ووایي اوس ملالی بشیر ته مهم خبرونه لنډیز وایي
د کندوز په چهاردره ولسوالۍ کې د نهو ملي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت تللی دی د جمهوری ریاست څخه په خبر رسوي یو بیان کې ویل شوی چې ولسمشر به په میمنه کې له سیلاب ځپلو او د فاریاب له قومي مشرانو سره وویني تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې دوه اونیو کې اعلان شي د برتانیې صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د معاملې یا برگزیت لپاره د محول ویش په تمدیدولو سلاسه ویدیا او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په انتخاباتو کې تر خپلو سیالانو مخکې سوی دی
اوس هم د مخکښ شوز پروګرام تاسې ښه وخت غواړم خدای دې وکړي چې پروګرام باندې خوند واخلي
مخکښ خزی
السلام علیکم فرشته مرسلیم او تاسو ته د مخکخه خوځو خبرونه وړاندې کوم نن له موږ سره میلمنه ځوانه تکړه او هڅاند ژورنالیست دیوانا در ده دیوانا در هغه څوک چې تاسو له تازه خبرونو پیښو او نور مسایلو خبروي په خوا کې تفریح پرونی هم درته وړاندې کوي د ډیوی نادر یو بل نادر کار بیا دی چې د میرمنو ټولنې جوړوي دغه ستونزې اوري بیا یې په دې ټولنه کې په ګډه سره پال خبرې کوي په هر حال رزو خپل ډیوی جانې ده غواړم په پیل کې پوښتنه وکړم چې ولې د خبریالي برخه ولې د ژورنالیستۍ برخه یعنی کارونه خو ډیر دي آیا شوق علاقه و اقتصادي مشکلات و څه
سلام پر تاسو او تاسو ټولو اوریدونکو ته او بل خصوص هغه همکارانو ته چې د خبرونو په جوړولو کې موږ سره ملتیا کوي د هر څوک لمشومتوب نه یو هیله لري یو تصویر لري د راتلونکو لپاره نو ما هم یو تصویر دلو دغه دا چې په یو د کورنیانو کې کله چې یو کورنۍ تلویزیون ته ناست دي او د تلویزیون کې ما خپل تصویر غوښت چې وګورم یو داسې څوک چې خبر وایي یا داسې څوک چې راپور وایي یا داسې څوک چې یو جالب خبر نه خلک خبروي او ټوله کورنۍ هغه تلویزیون ته ګوري او هغه ډیر په شوق باندې یو عموما هغه تصویر مال دی چې په تلویزیون کې په خبریالانو او ژورنالستانو باندې هر کورنۍ یو بیل باور لري دغه هر خبر باندې باور لري نو همدغه تصویر ما هم د خپل تصویر کته په راتلونکو کې چې داسې یو تصویر باید زما وي نو همدغه لامل و چې ما ژورنالیزم برخه انتخاب کړه او بل اخره سلور کال از دکړې مې پکې وکړې او سکال فارغ شو
او ډیر ښه تاسو سره لدی چې ما سره وې تاسو کارم کول بیل بیل رسنې سره راځو دې چې کله تاسو په پایل کې د مسلک ته مخه کړه کارم پایل کې لکه مستند سره مخ شوي
دا یو واضح خبره ده چې په افغان افغانی ټولنه یو سنتي ټولنه ده او دلته د امنیتي ستونزو سره سره موږ ټولنیز ستونزې هم خورا زیاتې لرو کله چې ما هم پایل وک د ژورنالیزم برخه کې بل خصوص د خبریالي برخه کې چې کله زرا لمنو د باندې چې کله ته وځي یو بیل دنیا ده کابل خار یو بیل تصویر لري انجنونو لپاره نو دا واځي خبره ده چې تبه د بیلابل خلکو د خبرو سره مخ کېږي بیلابل اندونه نظرونه وسته پاړه باندې دوی وړاندې کوي بدون دې چې تاسو یو پیژنې بدون دې چې دوی پوښ چې ته دلته سکاره دوی پتا په وړاندې بیلابل نظرونه وړاندې کوي بیلابل خبر درته کوي دا ټول دې لپاره چې تاسو هوټ کم کې زه هم د شان سره مخسوي يم دا یو
ځکه سمره په تاسو باندې به تاسو یو کړی ټولنی دا ډول برخورد چاغاله یو خدينه خبري علي سر کوي
زما پاند دا سی برخوردونه چې کله یو انجلی هغه انجلی بل خصوص چې هغه غیزان پیژندلې وي هغه ظرفیت د غمر وی یعنی زده کړی کړی وي کله چاغاله دا سی ماحول سره مخ کیږي دغه هوډ لا هم پیوړی کیږي نه کمزورې کیږي زه دغه سی وم یا شاید نور د سنوي اما کله چې زل تاسو یو شسر مخ کېږم زه وایم چې نه زه خای زه به د دې نه مخته زم زه به یو ځای ترسیږم کېدې شي پراتلونکي کې دغه سیستم زو د ختمولو لپاره زه یو سوګوسم
bale نو تاسو هم دا تصمیم و هم دا وډ و چې تاسو د مخکخه میرمنو په ډله کې یاست دیو جانې نه وځي په ټولنه کې مشکلاتې اکثره د شکورنې مګلرو چې دوی هم نه غواړي چې د غوخور یا لور لارسي خبري علي وکاله بیل بیل خلکو سره مرکه وکاله بیل بیل زینو تلارسي په تیر بیا هغه څوک چې خبر جوړې دی پیښ زینو تلارسي آی په کور کې خو بل داسې مشکلات سره نه مخ شوی
نه کورنۍ یو ډېر روشن فکر کورنۍ ده سره لدی چې زه دا خبر کوم چې په پنځه ټولنه کې یا هم په هر ټولنه کې چې وی دی ویجلې د پرمختګ لپاره لومړنۍ خلک چې هغه پرمختګ ته حسوي هغه کوي چې د لور پر راتلونکو کې رول لوبوي هغه کورنۍ
نه
نو زما کورنۍ هم یو له دوه کورنۍ سره لدی چې زموږ په کورنۍ کې حتی یوه مېرمنې وظیفه نه وکړي یوه مېرمنې یو عادي چې موږ وایو چې معلمي یو ډېر عادي وظیفه ده چې د خځې کوي هغه دند چانه اجرا کړی ما ماته د اجازه راکړل شو چې زه لاړ شم په خبریاله شم زه پر سنې کې کار وکم نو د کورنیو دغه ملتیا د هر انجلۍ لپاره ضرور ده
تاسو سره لدی چې یو ژورنالیست یا بیرون کار کوي له بیل بیل رسنیو سره تاسو په کار باندې اخته یا تاسو په کور کې ځینې مسولیتونه لرې څنګه بیا دغه مسلک سره چې موږ تاسو لرو خبریالي ده آیا رسیدای سي نور چارو ته هم
زه اوس په خپل وظیفه یادند کې ډیره مصروف یم دي لپاره چې موږ سهار راځو تر مازیګر پورې هم دلته دفتر کې اوس ورسته لدینه بیا کور ته ځو یعنی دینه مخکې چې زه دنده پیل کوم په کور کې مسولیتونه ډیر درلودل اما کله چې ما دنده پیل کړې هو مسولیت لرم خو هغه مسولیت چې ما ته په خوره کړل کېده اوس نه راکول کېږي
یعنی کورنۍ کې نور کسان ستاسو سره مرسته کوي
دغه په بشپړ ډول زما ملاتړ کوي او زما سره کومک
بیرته راځوي تاسو د مسلک برخې ته کله چې کار کوي کنه دلته خو معمولا مرکې کولی لیکلی بیرون تللی دا شیان په دغه برخو کې کوم کار د ډیر زیات دی خوښیږي
د ما شخصا لیکوالي سره ډیره مینه ده ما د ورځې سلی دلی دی هغه په یو هنري بڼه وړاندې کوم او زه زیاتره په ټولنې رسنیو کې بیا هغه وړاندې کوم مولیک کوم پوسټ کوم نو کله چې زه خبر راوړم نو د ما زیاتره فوکس په دې چې زه هغه خبر سر ډول ولیکم یعنی په هغه کې د سی او الفاظ وکړول شي چې هغه خلکو ته عادي وي خوندور وي او د سی الفاظ چې هغه په عام ډول وي پوښي په نو د مالک والی برخه عام ډیر مینه در سره مې ډیر یعنی توجه ورته چې زه باید یو خالق والا وسم یو خ الفاظ راټول کوم ویلیکم
یو خو هغه لیکل دي چې تاسو لیکي کنه په خپل خواخه باندې یو څه لیکي یو ادبي ټوټه لیکي یو کیسه لیکي د خبر برخه خلی کلیسی که بیرته تاسو دند تر اوسه دی یو پروګرام خلی کلیسی یو خبری گزارش خلی کلیسی کوم څه کې ډیره راحتي
زه زیاتره خبر خو زموږ مسلک دی د هفته شپږ ورځې موږ هر ورځ یو خبر لرو هغه لیکو خو د ما زیاتره مینه د هنري لیکنو سره ده او له داسې لیکنو سره چې هغه د ټولنې تصویر په هغه کې هغه اصلاحي بڼه ولري
تر اوسه پورې چې تاسو کار کړی ده کنه په دومره وخت کې هغه کار دي تاسو چې هغه د خبر برخه کې وي که د تفریح پروګرامونو برخه کې وي چې ډیر سټایل سوی هغه دی په یاد د کوم و
ما په تیر میاشت کې ما د خزو پاړه باندې یو مستند جوړ کړو په دې کې مو زیاتره هغه خځې راخستی وي چې هغه ټولې د افغانستان پرمختللې سیرې وي. په دې ښځو کې د ورزشکارانو څخه نیولې تر هنري برخه کې چې دوی کار کول، لیکوالانې وې، سندرغاړې وې، همداسې په نظامي برخه کې چې کار کوي، سیاست برخه کې چې کار کوي، ما په دوی باندې ټول دا یو ځای راواخیستې او یو مستند پرې جوړ کړ د ښځو نړیوالې ورځې لپاره. نو هغه د خلکو لخوا هم ښه ستایل شوی و، او یعنی هغه دوستانو هر چا چې ما ته نظر کړی دی د هغې په اړه ډېر مثبت نظر درلود چې یعنی واقعا وایي دا یو د افغانستان یو پرمختللې سیره نړیوالو ته وړاندې کوي.
کله چې تاسو د میرمنو لپاره په کوم ریپورټ باندې کار کوئ یا خبرونه هر څه چې تابان ځای تحقیق کوئ، له میرمنو سره کښېنئ، خبرې کوئ، هغه ډېره جدي ستونزه د دوی څه ده چې تاسو خپله ډېره زیات متاثره کړې؟
ما چې کله د میرمنو سره یعنې کوم ریپورټونه کړي دي یا د دوی سره کومې مرکې کړي دي یا ورسره کښېناست یم، هرې میرمنې چې په افغانستان کې پرمختګ کړی هغې یو ډېر تریخ تیر کړی دی، یو یعنی تیر یو تریخ واقعیتونو سره مخ دی. کله چې دوی غږیږي او بالاخره د دوی په څیره کې بیرته هغه خوشحالۍ هم لیدل کیږي چې دوی بس هغه ځای ته رسیدلی دي چې هغه تیر اوس دوی هیر کړی دی او اوس داسې ځای ته رسیدلی دي چې په چا پورې مربوط نه دي، مستقلې دي او کولی شي چې خپل ژوند په اسانه تیر کړي.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل، تاسو سره لیدي چې یو تکړه ژورنالیست یا تاسې د میرمنو ټولنې جوړوي، دوی راغواړی هلته کښېنئ، له دوی نه د دوی مشکلات اوري، بیا یې حل کوي. څومره تاسې د دوی په دغه وضعیت کې بدلون ګورئ له څو کلو وړاندې نه بیا تر اوسه پورې؟
نو زیاتره وخت موږ همداسې یو مجلس جوړوو، په ډېرو کمو امکاناتو هم داسې یو مجلس جوړوو چې دوی موږ سره کښېنو، ورته وایي چې تاسې له کوم ستونزو سره مخ یاست. دوی وایي چې موږ له دغه ستونزو سره پلانونه هم څه دي راتلونکي ته، دا پلان حد اقل موږ وکولی شو چې هغه راتلونکي پلانونه دوی لري هغه ته یو تګلاره ورته جوړه کړو چې ته څنګه کولی شي، له کوم ځای نه شروع کړې، باید څه وکړې، کوم ځای ته باید ورسېږې، دغه ځای ته چې ورسې وروسته له دې نه څه وکړې. دا هغه خبرې دي چې یوې نجلۍ ته د هغې راتلونکی، هغه راتلونکی چې کوم هدف لري هغه ته رسېدل ورته اسانه کېږي. نو دا زما په هند هر هغه نجلۍ چې یو څه ناڅه دنده لري او یو څه په خپلو پښو باندې ولاړه ده، کوی شي که نور امکانات نه لري، د نورو نجونو سره په کښېناستا د هغوی ستونزې واوري او حد اقل د هغه ستونزو څخه د وتلو تګلاره وکړي.
افغانستان غوندې یو ملک کې چې دلته دونه ډېر سهولتونه نشته لکه په نوره دنیا کې چې دي، طبعاً هر مسلک ته څوک مخه کوي نو باید زمینه ورته برابره شي، باید پوهنتونونه وي چې لاړ شي هلته زده کړې وکړي. د تاسې په نظر چې یو ژورنالیست یاست، څومره دا اسانتیاوې شته چې یو څوک غواړي هغه مسلکي ژورنالیست شي او هغه ته اسانتیاوې برابري، هغه ته زمینه برابري؟
زه په خپله د کابل پوهنتون څخه فارغه شوې یم، څلور کاله مې لیسانس زده کړې کړي دي په ژورنالیزم برخه کې، اما زیاتره مادام لیدلی چې په رسنیو کې غیر مسلکي خلک هم کار کوي او هغه د دې لامل کېږي په راتلونکي کې چې هغوی څخه داسې یو کار وشي چې بیا هغه کس چې دا خبریال دغه تم بیا نیوکه نسي، نو هغه ویل چې ما د برخه کې زده کړې نه دي کړې. د مسلکي ژورنالیستانو اړتیا بیخي ډېره ده، د دې لپاره چې کله چې یو ژورنالیست مسلکي نه وي هغه نشي کولی چې هغه واقعیتونه په صحیح ډول خلکو ته وړاندې کړي. نو زما په اند باید دې برخې ته ډېر دولت پام وکړي، د دې لپاره چې همدا ژورنالیست چې د یوې ټولنې د یو هیواد نمایندګي کوي خلکو ته، یا هم د هغه ټولنې تصویر نړیوالو ته وړاندې کوي. موږ همداسې ژورنالیستان لرو چې هغه د جنگ ساحې ته ځي. د یوه ښه خاطره لرم چې کله چې اوربند شو او طالبان ښار ته راغلل، نو د موږ د یوې رسنۍ یوه ژورنالیست تللې وه ښار ته او طالبانو سره غږېدلې وه. دا ټولو ته ډېره جالبه وه، ډېره جالبه ورته تمام شوه. موږ باید داسې ظرفیتونه وروزو، نور دا توپیر نه وي چې دا ښځینه ژورنالیسته ده، دا باید دې ځای ته ونه رسي، دې ځای ته لاړه نه شي، یا دا نارینه، یا په دې موضوع باندې باید دا ښځینه ده، دا باید کار پې ونه کړي د نارینه باید. د دې لپاره چې ظرفیتونه چې کله یو رنګه شول، دوی دواړه کار کولی شي. کله چې دوی دواړه کار په یو ډول وکړو، نو ټولنه واضح خبره ده چې پرمختګ سره.
فکر کوم چې کومه بله اړیکه لرو. مهرباني.
بله، سلام علیکم.
بله، سلام، مهرباني.
اورې ښه جوړې بخیر یم.
ژوندۍ اوسئ، نوم دې راته وایه.
نوم مې عادل ده، له پولیسو سره مې سره اړیکه نیولم.
مهرباني، پوښتنه مطرح کړئ.
خوري ما خپل نه دا ز خپل ژورنالیزم برخه سره ډیر زیات مینه لرم.
ډیر ښه.
ما ډیر عجیب پوښتنه ده خوري، ز کوم برخه کې ډیر مطالعه کوم سره تو ژورنالیزم زما ډیر مینه سره لرم.
دا پوښتنه به له تکړه ژورنالیستي ډیوین ادرس خو کړ، ډیر مننه تاسو غواګوسی.
خیر
جمانه نه مننه زنده اوسی خدای پمان دیو جان دی ورور پختنه دی وابری دا وای چې زه ژورنالیزم سره ډیره زیاته علاقه لرم څول ولم چې زه یو تکړه ژورنالیست سم
دی ما دی ورور ته دا سپارښتنه ده چې دی اوله هغه کتابونه ولولي چې دوی ته پزړ پوری تر څو د مطالعه سره
بلاتکه
بلاتسي د حروفو د جوړولو سره بلاتشي د جملو راټولولو سره بلاتشي روسل دین دوی د روزمره خبرونه چې دی هغه روزمره پیښه چې دی هغه تعقیب کړي د پاره چې دا د لامل کې چې دا د غیواد د ټولنې په اړه معلومات کافی شي د اړه ورچې مثلا د سولې موارد دي یا هم مذاکرات روان دي یا هم بل نور موارد دي دا چې کله په دا موارد ښه تعقیب کړي سو ورځې نو دا په دې باندې ښه پوهېدای شي او بعد بل تعقیب نه دا په دې توانیږي چې دا په دې توانیږي چې هغه په اړه یو څه هم ولیکي
بله اړیکه لرو دا به واخلو او اړیکه پرې سو مېرمن
نو دا چې کله تعقیب کې دا کول شي دغه په اړه یو څه هم ولیکي کله چې د لیکلو توان پیدا کونه دا کوي چې یو خد ژورنالیست اوسي یاندې یو ټولنی واقعیتونه ولیکي او خلکو ته ورسي
اپ خو کې عملی کار کولم کې د لسی چې د نړۍ یو تکړه ژورنالیست جوړ کړي اړیکه لرو بلې مېرمن خپل نوم راته وایې
بلې سلام علیکم
السلام خپل نوم راته وایې
په خیر اوسې شرزان د کابل څخه
ډېر زیاته مننه پوښتنه مترک
مننه موږ پوښتنه زده چې څنګه کوي چې یو تاسو خپل جرأت زیات کی یعنی وسې کوله په غاټو غونډو کې غاټو ځای کې چې ډېر خلک یې جام په مقابل کې وغږیږي
البته وایان دی وکي ډېر مننه ډېر ښه پوښتنه دی وجانې رښتیا مې یو څه چې د د موږ تاسو مسلک ډېر مهم دي د ژورنالیزم په مسلک هغه جرأت ده یو څوک به ډېر ښه تکړه وي هغه به ډېر ښه مسلکي مګر د خبر کولو جرأت نه لري په دې اکل له خپل تجربه راتوي اول کې جرأت څنګه یو وروسته څنګه په څه سره جرأت زیاتیږي
زه به دلته دوه مثالونه ورکم یو ورې ځتله و ما یو د پانتون مسلو د پانتون مسلو له نور د نوم غوښتل چې یو کلیپ اخلو تلویزیونی اما د سلوار یعنی مایک به راوخست کله به خبرو ته شروع کړه بند به پات شو خبرې نشو کوله سره دل دي چې ډېر تکړه و خو نشو کوله اما بل ورځ ما به داسې او کسرم
یو
بل داسې کسرم
ډېری بخنی سر دی بجانی او بلایي کې په وخل بلې مهرباني خپل نوم
سلامونه تاسو درنې ملمن دي سلامونه
تاسو ته ډېر سلامونه مهرباني پوښتنه مطرح کړئ
تشکر خاري سه پرسنې او جوزجان څخه خاص ملمنې سیم پوښتنه داده
چې
څنګه په دا نور ارسو کې ژورنالیزم خاص کې ژورنالیزم شون یو مظلوم قشر دی یو بې طرفه قشر دی او بل پوښتنه نه داده چې په آینده کې بل ژورنالیست بل د ژورنالیزم له ارسینه د دغه ارسینه او سیاست تم را څنګه غواړي کنه غواړي
ډیر زیاته مننه له پوښتنې نه مو که څام دی وجانې دا پوښتنه په فایل کې ځواب کړه خو د تاسو لپاره به یو ځل بیا هم دا ځواب درته وایي
ما په فایل کې هم ویل چې ما خپل سره غوښته چې په کسانو کې ووینم چې خلکو ته د ټولنې واقعیتونه رسي یا خلک له هرې پیښې نه خبري نو ما غوښتل چې زه هم له دغه کسانو نه اوسم او دا د دې لامل شو چې ما ژورنالیزم برخه انتخاب کړه او بل اخر سلور کله زده کړې پکې وکړې او بل پختره یو دا و چې راتلونکو کې څه غواړي
او سیاست ته مخه کوي که به همداسې خبري اله پاتې کیږي
سیاست ته یعنی زه هدفونه لرم هدفونه د ما یو واضح دریز دا چې زه راتلونکو کې یو مثبت سیر اوسم یعنی یو څوک مې چې وویني منفي سی او سره نه ونه وایي یم مثبت راتوي او یو دا وی چې هر کله مې چې څومره توانایي وي زه خلکو ته خو رسوم یا د مال لاسه خو وویني بد نه د سیاست برخه یو خبرخه د حقوقي کې سره پرختنی ډول کار وکي نو که پراتلونکو کې داسې یو څه سرزم مخ شمه او پدې کې زه پوښم چې زه د دې لارې کول شم چې اوسونو ورته ګټه ورسوم نو هو ولې نه زه به سیاست ما هو خو لږه نه مخ کې باید زه د دې ظرفیت په ځان کې پیدا کړم چې زه دغه دنده خه مخته وسم یعنی سیاست برخه خه مخته وسم او ورسته لږه نه بیا
مخ کې مو هغه دی فکر کوم اوریدونکو یې فکر خکلرو بلې مهرباني خپل نوم راتوي
او خوراکې څنګه جوړه
ډیره زیاته مننه نوم دې راتوي
نوم مې رحمان الله له کونال ولایت سره خبرې کوم دا مېرمنې نن تاسو پوښتنه وکړه مخکې ما مطرح کړه تاسو پوښتنه وکړه دا پاکستان د جګړې راتو هم کې
ها
او دلته د زنانه چې پاسپورت څه کوي کنه د زنانه او پاسپورت څه لري څه کوي
ها
او د سیمه مکه د دې دغه د سالو په ځای زنانه راشي د زنانه او د زنانه ګوري د سالو د سالي ګوري دا خبره ده دا شي کوله
بله او دا به ډیر ومامريدي تاس بوخترم وخت مننه مننه خیروسی خو هم دسی چې په برخه کې ضرورت ډیر د میرمنوتونو دی ژورنالیزم په برخه کې هم ضرورت ست فکر کوم د ورور هدف هم دا
زه مامم دا هدف خپل کومه چې موږ اشاره وکړو چې په هر برخه کې
میرمنوتو ضرورت ست
ارتیا لرونو په هغه برخه چې تلاشی ده او یو عادي او دنده ده نو ګورو چې ټولنې خلک سره غوښتنه کوي دوی غواړي چې غلطه باید یو خزینه اوسي نو کته غواړي چې غلطه یو خزینه اوسي نو خپل لور خورته هم اجازه ورکړي هغه راووزي او کار وکړي
بله هغه کسان چې دوی د میرمنو له کار سره بیا په تیره د ژورنالیزم په برخه کې مخالف دي نو غوی ته سی ویل سی چې کچېره تاسو پوسه چې دغه د تاسو خورګانې په سره کوم سخت شرایطو کې کار کوي نو هیڅ کله به تاسو د کوم خبرې څوس لري دا به ونه کوي کراسو دې ته بیرته دی وجان چې معمولا کله چې دغه خزینه ژورنالیستانی ټلیفون کوي او چا سره اړیکه نیسي هغه د خبرونې لپاره د پروګرام لپاره او مخکې لیست دا پوښتنه مطرح کوم فکر کوم اوریدونکي دا بلې مهرباني خپل نوم راتوي
السلام علیکم تاسو سلام زه درو ډیر ټول کار کوم کار کوم سلام کوم
ډیر زیات مننه د ټول له خوا به زه درته وایم چې علیکم سلام پوښتنه مطرح کوي
عبد الحکیم جمالی هم د فراه ولایت په کاوډ صالح خو
مهرباني تاسو خو به خبرونه اوریدلې وی چې موږ سره تکړه ژورنالیست دیوا نادر دا پوښتنه ورته مطرح کوي
ما د دېنا دا پښتنه د چې سمره دا کوله شمانه نور خو نه تمنه د غوړ کې مشوره ورکې چې معنا په ژورنالیزم کې معنا د غوړ کې پات
bale د تاسو ښه مې واوریده مهرباني لږ زره موزیک وسره ګرځي یو ځل کې بیرته یعنی دا دیوا جان څومره کولای شي نور میرمنو سره د ژورنالیزم په برخه کې مرسته وکي امدا مختل شي وایې
واو دا مرسته وانه مهرباني
bale ډیره مننه زوندې اوسې خدای پامان دیو جان تاسو پوښتنه واخستل
اوه ما پوښتنه واخستل او په جواب کې بایم دا وایم چې هو زه هغه سم چې پوس کې پوره یتمنې غواړم چې د دې لري خلکو ته خدمت وکړم یا هم په بل خصوص خزوته نو که زه له داسې خز سره مخ کېږم چې هغه ما ته وایي چې زه غواړم چې ژورنالیزم برخه کې پوشم نو د ما لومړنۍ سپارښتنه بایم دا وي چې هغه مواد یا هغه کتابونه چې ما زده کړی ورنه کړی دي یا هغه سب باندې چې زه پوهیږم هغه په لومړي سر کې غته ورسوم او وروسته لغنه کاغه عملی توګه غواړي چې زده کړی وکړي نو هغه سپونه چې ما تیر کړی دي یا هغه عملی کارونه چې ما زده کړی دي زه به پوره ډول کوشش کوم چې هر څه غته ورسوم او هغه هدا اقل دومره وتون چې هغه وسول کی او
تر
یو ځای ورسوم
بیا مړی کلرو مهرباني خپل نوم راته وایې
سلام
خپل نوم راته وایې
مې اکبر شاه دی د کندهار سار څخه
ډېر مننه پوښتنه مطرح کړئ
ما مې ملمنه خور څخه دغه دی چې پیغام چې د نور خوند ته مثال دی ذکر وکي یا ډاکټر او یا انجنیر یا یو بل سایتاب د پاتې دا چې چې مکتب وای برابر لاسي یا غزي شروع کې په شتای باندې ولاړ دا څه پیغام لري او بل پوښتنه مې دا د مثال چې وعده کړی دی بچان لري کې نه لري
bale اتمنه پوښتنه ورنه وکړه ډېر زیات مننه خیر اوسې
مننه خیر
او مننه پاره هله تاسو خپل خبرې تراسي
نو په زه که دومره مې او چاته خو رسیږي چې غز هدا اقل غس چې ما زده دی غدې ته ورزده کم نو په سترګو زده کار کوم او د دې کار نه هیڅ وخت شاته نه کیږم او هر څه مې چې زده وی هغه باندې هغه پو کوم او هغه غې تر سوال
bale مونږ د مخکخه میرمن په خبرونه کې د ژورنالیسټه میرمن په ژوند په مسلک په دوشن باندې خبرې کوو راز برته دي چې دیو جان ماته څنګه مخې پوښتنه وکړه بیا چونه وريدونکې لاین کې په تاسو سره ما ویل چې کله چیرته زنګ وهي ټلیفون کوي د خبرونې لپاره د موضوع لپاره غوړی لغسر یو مرکه ولري بیا هغه به ډیر یو لوړ مقام کې کار کوي بیا مزایمت کوي زنګ ول کې یو د خبرونې څخه نشریږي او د غږ څخه صدا داسې موضوع اترسونه مخسوي او څورته ویل غوړي
داسې موضوعات هغه وخت باندې کېږي چې یو څه غلط ویلي یا یو هغه څه چې ویلي چې هغه خپل په ډاډه نه دی او لخلې وتی دي نو دا زیاتره به ورته د تراډی کني سي درته وای چې مثلا دا ځای مې دا خبره مې رانه ولې دا کټ کا دا ایډیټ کا او بلابل خبرې بلابل خبرې نو هغه ته مې دا وینا ده چې تاسو اوله هغه سبا نش پوهیږي هغه وای اما زه ما هیڅ کله نه دا سکړې دي چې کټې کوم ولې مې ځې سمونه کومه
اما رقم ورته نشر سي رګرزو بیرته دې ته یو ورور پوښتنه وکړه چې کله میرمنې راځي تاسو سره خپلې ستونزې مطرح کوي، کله چې تاسو کېنئ په ګډه سره مشوره کوئ څومره تاسو پرې توانیږئ چې دغه مشکلات حل کړئ؟
ما مخکې وویل چې موږ ملګري زیاتره وخت سره راټولیږو، کینو په خپل منځ کې هغه ستونزې چې د بوغو غږیږو، په خپل راتلونکي هدفونو غږیږو، او داسې ناستې د هر چا لپاره ډېرې ګټورې تمامېږي. دې لپاره چې که ته هغلته یو نظر ولرې، یو څو نظرونه چې نور واورې، شاید په فکر او په پوهې کې هم ډېر
تاثیر ولري.
بیا چې هغوی داسې خبر په دې کې وه چې تاسې مثلا هغه ستونزې چې واورې د هغو لپاره څه کولای شئ، نو موږ چې کله داسې مجلسونو کې ګډون وکړو نو یو فکر لرو، سل فکر نور اورو، او دې فکرونو نه موږ د موږ په پوهې کې ډېر تغیرات راځي. نو کله چې یو ښځه راځي او وایي چې مثلا زه داسې ستونزه لرم، دې ستونزې له خلاصون سره لپاره څه وکړم، یا هماغه مجلس کې یو څوک مطرح کوي خپل ستونزه وایي چې زه داسې ستونزه لرم څه باید وکړم، نو موږ نور نشو کولای هغې ته هغه علمي تګلارې چې دی هغه ورښیو چې مثلا ته د دغه تګلارې څخه کار واخله او داسې مخته لاړ شي، انشاءالله دا ستونزه به دې حل شي. او که داسې یو ستونزه وي چې هغه کې مالي لګښت وي، نو دا کولای شو چې بیا له خپل هغه دوستانو نه چې دوی توانایي لري له هغوی نه مرسته وغواړو تر څو د دوی سره مرسته وکړي او هغه ستونزه حل کړي.
بلې، تاسو هم د راډیو په برخه کې کار کړی، هم د ټلویزیون په برخه کې قدرت وایي چې د یوې میرمنې لپاره په راډیو کې کار آسانه ده که په ټلویزیون؟
د ما پاند په راډیو کې آسانه ده، بلخصوص که دوی په خبریالي برخه کې کار وکړي او تولیدي موضوعاتو کې کار وکړي. دې لپاره دې ته دوی اړ نه دي چې د باندې وځي کوي چې په هغه داخل کې تماس ونیسي. یو بل مهمه خبره دا ده چې د موږ په ټولنه کې راډیو بیا په دې ښه ده چې خلک انتخابي هم دي لپاره چې سیره یې نه ګوري، یعنی هغه مجهوله دي خلکو ته او تنه یې نوم او غږ اوري. نو دا زیاتره کله چې تاسو به هم په کله چې ووځي شاید څو ګمونه پیژني دومره، دې لپاره چې تنه هم غږ اوریدل شوی دی. او هغه انجونې چې بیا په تلویزیون کې کار کوي هغه مجبوره دي چې له ځانه یو کمانډو جوړ کړي او دې باندې
بیا بیرون ووځي. د خلکو برخورد څه رقم ده؟ مثلا ته په تلویزیون کې کار کړی ده، بیرون خلک پیژني، تشویق زیات ده او که زورول؟
موږ دوه ډوله خلک لرو، یو هغه خلک چې فکر یو څه روښانه شوی دی او یو هغه خلک دی چې په هماغه ځای پاتې دي. نو د دوی دواړو نه دوه ډوله برخورد هم بیرته موږ تر مواجه کیږي. یو دا چې هغه خلک چې فکرونه یې ښه دي، هغه د تشویقي همیش، مثلا موږ دوستان دي، نږدې از موږ صنفیان دي، د موږ استادان دي، یا زموږ همکاران، هغه بیرته تشویقي د لا د سپارښتنه هم درته کوي چې دا کار که ته داسې وکړې لا ښه راځي، یا دا رپورټ که داسې جوړ کړې لا ښه راځي، یا فلانکي موضوع باندې کار وکړه د تا له راتلونکي لپاره هم ښه ده او د خلکو پارم خدا. او اما هغه خلک چې نه پوهیږي، ما مخکې ویل چې دوی سواد کچه ډیره ټیټه ده، او یا هم هغه خلک د چتروسه پر پامغه په کوم ځای کې چپاتی او په ټولنیز حالات کې هغه وسه ماماسي قبول کړي دی، وای چې انداز مو کلچر ده، انداز ما فرهنګ ده، انداز ما غیرت ده، او په دې ته بل بل نمونه ورکړي چې ځان حق په جانب ثابت کړي. نو غوی سره بیا بحث کولم خنه دی، او غوی یو واځي خبر ده چې دوی برخورد څه دی، یعنی په کوم سترګ درته ګوري او څه خبر کوي. نو خا بداوی چې هغه خلک چې تشویقي دي او هغه سپارښتنه واوري لږه نه یو سزده کې مختلاړ شي، نه دا چې هغه خلک چې ناپوه دي او تخپل پويږي چې دا ناپوه دي قصره جار.
بله، تاسو تخپل دی میرمنې په صفات کله چې کار کوي او دلته زیاتره هغه مسایل باندې غوړي ډیر کارو کې چې هغه میرمن او ترجیکي کناري نه وته
د ما زیاتره فوکس په دې چې په ټولنیز ستونزو باندې کار وکم، لکه په ټولنه کې څه ستونزې دي، د خزینو څومره خزي وس په هغه ته لاسرسی لري، څومره ښځې لوړې زده کړو ته لاسرسی لري، یا نورې د ټولنې بېلابېلې ستونزې. زما زیاتره خوند کوي چې یو ټولنیزه ستونزه راواخلم او د هغه روښانه کړم، د هغې بېلابېل اړخونه راواخلم او خلک هم له هغې نه یو څه واخلي. نو خشک مسایل مې نه خوښېږي، هغه مسایل مې خوښېږي چې کورنۍ چې کله اوري، کورنۍ چې کله ویني، د هغو په دریځ کې د هغو خلکو لپاره یو څه ګټور تمام شي.
یعنی داسې یو څه تیار شي چې هغه هره کورنۍ ته یو آینه اوسي، هغه بیرته خپل ځان پکې ویني او عملي ژوند ته ډېر زیات نږدې اوسي. اکرا سو دې ته چې د یوې ژورنالیستې په صفات، د یوې میرمنې په صفات د تاسو پیغام به څه وي؟
دوی د اوله هغه ځان ته هدفونه موخې وټاکي، و دی وای چې مثلا زه دغه مخې ته باید حتی هغه وخت ورته وټاکم چې په دومره کلونو کې دې مخې ته باید ورسېږم. او مخې ته د رسیدو لپاره دوی ته نه دا ضرور نه ده چې هغه ځای کې کینی او زه وای چې زه داسې مخه لرم، نه، هغه لپاره زیار باید وباسي، هڅې باید وکړي، خوله باید توی کې پامیانه توګه. او اول د افغان ښځو لپاره زه دا پیغام چې دوی باید خپل ظرفیت لوړونه کې ډېر کار وکړي. دوی باید دومره کار وکړي چې مثلا په یوه اداره کې کار کوي دی او دیو نارینه ترمنځ هیڅ توپیر نه اوسي. هغه کار چې دی ته یو نارینه ته سپارل کېږي دی ته مسپارل شي، نو د دې لپاره دا باید ډېر کار وکړي تر څو ډېره پوهه ترلاسه کړي، تر څو تجربه یې ډېره سي، او بالاخره د دې توانایي ولري چې د نارینه تر څنګ د هغوی په توانایي باندې کار وکړي.
یعنی هره مېرمن کولی شي که دا هڅه وکړي چې هغه مخکښه شي.
هو یو ځای څخه ته شروع کوي چې هر ټولنه دې ته نه ده آماده چې ته مخلص کې، دې ته نه ده آماده چې ته مای کلاس کې ونیسې، او هغه د یوې برقې تر شان شروع کوي او با وس داسې یو ځای ته رسیږي چې ډېره ماتره ده په ټولنه کې تاثیر لري. نو هرې ښځې لپاره دا ضرور ده چې هغه که ځان ته اوله دا خبره ده چې هغه ځان ته مخه ولري او د مخې ته د رسېدو لپاره هر څه په ځان قبول کړي او بالاخره لاړه شي او پرمختګ لپاره ګامونه پوچي.
بله،
تل د خپل لورانو د خپل خزو تر څنګ ودرېږي تر څو پرمختګ
وکړي. بله، ډېره زیاته مننه دیوا نادر د تحصیل خبرونه، ډېره زیاته مننه
له تاسو څخه، ډېره مننه چې موږ ته دعوت راکړ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.